द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خضر منوریدونکو او خر اخلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وښوي دی په پاکستان کې د مخام شپک افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهارت بجې دي زما تاسو قربانمو نظر شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکو څخه پیلو
افغان پایتخت کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکز باندې د ځانمرګي بریت پلا تندربه مذهبي ترهګر ډلې داعش منلې ده په حمله کې نږدې سلویښت کسان وژل شوي دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان وایي
د شپږم امنیتي حوزې اړوند قلعه نظر په سیمه کې د تبیان په فرنګي مرکز باندې لومړی انتحاري بریت کېږي نیم ساعت وروسته دوه چتپکي ماینونه چې د همدغې فرنګي مرکز په دیوالو کې ځای پر ځای شوي وو انفجار کړي
په پاکستان باندې د ترهګرۍ په لړ کې زیاتېدونکي فشار ته د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي پاکستان ډېر څه کړي دي او نور د هیڅ چا لپاره زیات څه کولی نشي
وی هاف ډن انف اینڈ وی کین ناٹ ډو اینی مور فار اینی ون
او د پاکستان په نبي حج تګلارې کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د هیواد د نورو شمالي برخو نه حج ته د تلونکي یو کس لپاره ټوله خرچه 2,80,000 روپۍ مقرر شوې ده
قربانی کے 13,050 روپے اس حج پیکج کے علاوہ جمع کروانا ہوں گے
وفاقی وزیر وائی دا قربانے لپارا با 2,050 روپے دا حج پیکج نا علاوہ جمع کول وی
سرٹی کی تاسو واوریدل و از غواک شئی دا مهم و خبرونو تفصیل تا
افغان چارواکي وایي د پایتخت کابل په پل سوخته سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکز باندې ځانمرګي برید کې سلویښت کسان وژل شوي دي او د دیرشتو نه زیات نور ژوبل شوي دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایس آف امریکا سره په خبرو کې پخلی کړی دی چې د شیعه مسلمانانو د تبیان مرکز ځانمرګي برید کې سلویښت تنه وژل شوي دي داعشتونره به ډلې د دغه ځانمرګي حملې ذمواري په سر اخیستره افغان صدر اشرف غنی د دغه حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده نور حال په تاسو ته زمونږ همکار وګ مجالوان په دې ریپورت کې وړاندې کوي
د بریډ د زیارت پروس په کابل کې د یوې خبری شبکې د دفتر سره نږدې د شیعه مسلمانانو په یو فرهنګي مرکز شوې دي افغان چارواکي وایي پایتخت کابل په پولیسو خټه سیمه کې دغه فرهنګي مرکز موقعیت لري چې تابعیان نومیږي د دغه بریډ څخه وروسته د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ څخه جاری شوې د غمرازۍ په یو پیغام کې ویل شوي څومره چې د افغانستان د سولې او د ثبات دښمنان ورانکاري کوي هم دغه عمره ورڅخه د خلکو کرکه او نفرت سیوا کیږي له دې وړاندې چې په کابل کله هم دغسې ستر بریدونه شوي نو افغان چارواکو هغې کې د زیاترو پړه په پاکستان ورړولې ده او دریز یې خپل کړی دی چې د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارې طالبان او نور روانکاري ډلې افغانستان کې تراګرۍ ته تشویقوي خو پاکستان د افغانستان د چارواکو دغه تورونه رد کړي دي او وایي افغانستان سره د امن هڅو کې هر مرستو ته چمتو دي افغان صدر وایي دا مهال د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې دواړو غاڼو ته لږ تر لږه یو ویشت تراګرې ډلې د ورانکارۍ په فعالیتونو بوختې دي او افغان ځواکونه په نره د دغو تراګرو ډلو سره جنګیږي
د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې امریکا ته ډاګیزه کرښه راښکلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې درون قیمت ورکړی دی او نور به د بل چا لپاره جګړې ته نه وردانګي پوځ وایي موږ د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پیسو لپاره نه کوو ډېر څه مو وکړل نو نور به د چا لپاره هیڅ هم ونه کړو پوځي ویان دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې تېر اونۍ امریکایي چارواکو په پاکستان ترهګرو سره د مرستې سخت تورونه ولګول او ګواښ یې وکړ چې که پاکستان د ترهګرو نه ځان راجلا نه کړي نو په خپلو سیمو به واک هم د لاسه ورکړي
د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2018 لپاره حج تګلاره اعلان کړې ده چې تر مخه به دا دل د سرکاري سکیم لاندې 1,00,000 او د شخصي پروګرام لاندې 15,000 او 20,000 ازمین حج ترسره کړي اسلام آباد کې د کال 2013 د حج تګلارې د اعلان په وخت مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف ویلي د کال 2013 د حج کوټه 1,00,080 ټاکلې شوې ده. د کال 2013 د حج تګلارې د تفصیل وړاندې کولو په ترڅ کې ښاغلی سردار یوسف ویل چې د کال 2013 په حج تګلاره کې د سرکاري سکیم لاندې حج کوټه نوره هم سیوا کړې شوې ده.
اخوا د پاکستان د ټاکنو کمیشن په ګرده هیواد کې کور په کور د رایې ورکوونکو د تصدیق عمل پیل کولو پریکړه کړې ده. بلې خوا په انتخابي نظام باندې کار کوونکي یو شخصي تنظیم چارواکي وایي چې د شناختي کارډونو د نشتوالي له کبله یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1,00,000 ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومه پاتې دي. نور تفصیل په پیر ولایت چا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دان رسپاړه دغه پاکستانیانو شمیره تر د 3,00,000 پورې ښایي. اخباری رپورټ تر مخه په دې اړه د شناختی کارت ادارې لخوا انتخابي کمیشن ته ورکړل شوې شمیرو تر مخه دی کې د پنجاب 1,00,000 خلک شامل دي، او دغه شان د سند ایالت 1,00,000، د خیبر پښتونخوا 1,00,000، د بلوچستان 2,08,000، او د قبایلی علاقو 2,08,000 وګړي شناختی کارت لرلو باوجود د ووټ د حق نه محروم دي. د پاکستان په انتخابی نظام باندې کار کوونکي تر 50 تنظیمونو باندې ګډ سازمان فافین یو چارواکي زهیر خټک کور په کور تصدیقي عمل پیل کېدل د شفاف انتخاباتو په لور یو مهم ګام بلی. خو دې زیاتوي چې دې سره هغه اهل ووټرانو رجسټریشن کول هم ډیر ضروری دي، څوک چې د شناختی کارت د نشوالي له کبله د ووټ د حق نه محرومه پاتې کیږي، او زیاتوي چې په دې کې یوازې د خیبر پښتونخوا 1,00,000 زنانه شامل دي. انتخابی کمیشن تر مخه کور په کور تصدیقي عمل سره به 9,03,000 مړو ووټرانو نمونه هم د انتخابي فهرستونو نه خارج شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
افغانستان کې د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان کې روان کال 14 خبریالان او مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د خبریالانو لپاره خطرناکه هیواد بلل کیږي. نوی 2014 کال د افغان خبریالانو او رسنیو لپاره د دویم خونړۍ کال یاد کړی دی. د نوی مشر عبدالمجیب خلوتګر ویلي دي چې په 2014 کال کې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو کې د کارکونکو په اړوند بیلابیلی 120 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې 23 خبریالان ژوبل شوې دي، په 21 تشدد شوې دي، او همداراز 9 ته ګواښونه شوې دي، او 14 د بندي کېدو سره هم مخ شوې دي.
د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وای دوی په کوریای جزیره د نیوکلیای وسلو نه پاکولو یو سفارتي حل رابستو لپاره کوششونه جاري ساتي. د امریکې او روس خارجه وزیرانو دغه اعلان په ټلیفون د خبرو اترو وروستو کړی دی. دا خبرې په داسې حال شوې چې د دې وړاندې سرګی لاوروف په واشنگټن تور لګولې چې د سختو ویناګانو له کبله یې په کوریای جزیره کې تاوتریخوالی زیات کړی.
بلې لورې ته د سوریې لپاره بشري مرستندویه چارواکو ویلي دي چې د ناروغانو یو بل ګروپ چې اکثریت یې ماشومان دي د کلاباندې ختیځ ګوټو سیمې څخه بهر لیږل شوي دي. ځینې هغه کسان چې لیږدول شوي په سمدستي توګه طبي پاملرنې او درملنې لاندې دي. ملګرو ملتونو د ختیځ ګوټو سیمې کې شاوخوا 1500 ناروغانو ته د بیړنۍ مرستو د لیږلو غوښتنه کړې وه. د 2014 کال راهیسې د دې سیمې 4,00,000 اوسیدونکي د خوړو او طبي مرستو څخه محرومه پاتې شوي دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف ویلي د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوي خپور شوي رپورټ کې ویلي شوي دي چې په ماشومانو باندې د هغې په کورونو، تعلیمي ادارو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه شوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو باندې حملې او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل شوو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د شورو پورس په سنت پیټرسبرګ کې شوې چاودنه د ترهګرۍ یو ګام و. پوتین دغه خبرې په شام کې جنګېدلو پوځیانو ته د جایزو ورکولو دستورې ته نن د وینا په وخت کړي، خو نوموړي د دغه چاودنې نور کوم تفصیل نه دی ورکړی. د سنت پیټرسبرګ په یو مارکیټ کې شوې دا چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ژوبل شوي. د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. افغان چارواکي وایي د پایتخت کابل په پولیسوخته سیمه کې د شه مسلمانانو په یو مرکز باندې ځانمرګي حمله کې سلویخ کسان وژل شوي دي او د ډیرو تنه زیات نور ژوبل شوي دي. داعش تونره بډلې د دغه حمله ذمواري په سر اخیستې. افغان صدر اشرف غنی د حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې. نور حال پې د افغانستان د ریډیو خبريال حقمن روان راکوي.
زنمرګ ایبرید ور سره 214 نن له غرمې وړاندې د کابل ښار شپږم امنیتی حوزې اړوند کلای نظر سیمه کې د تابعیان په یو فرهنګي مرکز وشوې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوې سره په خبرو کې ویل لومړی تابعیان په فرهنګي مرکز کې زنمرګ ایبرید وشو او همدارز په یاد مرکز کې 214 هم وشو چې له عملې 15 تنه ولسی وګړي وژل شوی او 15 نور تابعیان شوی دي.
نن له غرمې مخکې لاس بجې او دیرش دقیقې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د تابعیان په فرهنګي مرکز باندې لومړی انتحاري برید کېږي. نیم ساعت وروسته دوه چسپکي ماینونه چې د همدغې فرهنګي مرکز په دیوالو کې ځای فضل شوي وو انفجار کړي، چې په ترڅ کې له بده مرغه تر دې دمه پورې 34 تنه شهیدان دي او 38 تنه نور هم ټپیان دي. سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې ده او حالات هلته نورمال شکل غوره کړی.
د روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسی وایي هغه ټپیان او د مړو جسدونه چې د پیښې له ځایه روغتونونو ته لیږدول شوي، د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر یې له 28 څخه زیات دی. دای وای هغه راپورونه چې مونږ یې لرو او د عام روغتیا وزارت په هسپتالونو کې د نن ورځې د پیښې شهیدان او ټپیان چې له مونږ سره ثبت شوي دي، شاوخوا 15 تنه زمونږ هیوادوال شهیدان شوي او له 28 تنه زیات چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړي درې مشر رحیم الله سمندر ویلي په هغه ودانیو کې چې زنمرګ ایبرید او 214 شوي دي تابعیانو فرهنګي مرکز او د افغان غږ خبري اجان دفترونه دي او د یو شمیر محصلینو او مدني ټولنو د غړیو غونډه روانه وه. د سمندر په وینا په دې پیښه کې د افغان غږ خبري اجان 9 تنه خبریالان او کارکوونکي چې سهار وختي دفتر کې حاضر ول له برید وروسته تری تم شوي او په وینا یې ښایي چې په وژل شوي او ټپیانو کې شامل دي.
رسنۍ نهه کسه خبریالان او کارکوونکي لا درک دي. افغان غږ خبري اجنس اجناب حسیني صاحب د وینا مطابق ویلي چې دغه نهه کسه همکاران زموږ سهار دفتر ته راغلي وو، منتها اوس په رسنۍ کې نسته او د دې له نظره وایي دغه جسدونه هم اکثره نه پېژندل کېږي او موږ نه یې توانېدلي تر اوسه پورې چې په دې وپوهېږو چې زموږ همکاران ته دغه 30 نفره شهیدانو کې شامل دي یا نه دي. دغه راز اول پول د ودانۍ دغې ودانۍ ټوله له منځه تللی دی. دویم حمله چې دغه
دی نن ورځې په پیښه کې د یو شمیر خبریالانو او مدني ټولنو غړیو په ګډون نږدې 40 تنه ولسی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په داسې حال کې په ترهرګریز برید کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې له رسنیو څخه د ملاتړ یا نوې ادارې مشر حبیب الله خلوتګر نن د یوې خبري غونډې پر مهال روان میلادي کال د تیرو کلونو په پرتله د خبریالانو او رسنیو لپاره خونړی او مرګونی کال یاد کړ. حکمل صدات روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل.
دا دیو ریډیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیس. خضر منوریدونکو په پاکستان باندې د ترهګرۍ په لړ کې زیاتیدونکو فشار ته د پاوزه ویان د میجر جنرال آصف غفور ویلی دي چې پاکستان ډیر څه کړی دي او نور د هیڅ حال لپاره زیات څه کولای نشي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
د پوز وین ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور میډیا سره خبرو په وخت ویلي دی پاکستان د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو نژادو قرباني ورکړې دي او دا جنگ د بلچا جنگ وو او نور به پاکستان د بلچا جنگ برخه نه جوړیږي او خپل مفادات تر مخه به فیصله کوي.
We have done enough and we cannot do any more for anyone. Whatever we are doing and shall do will only and only be done for Pakistan. We did not fight for money.
Major General آصف غفور وای د بلچا جنگ کې پاکستان ډېر قرباني ورکړې دي او اوس به د بلچا جنگ برخه نه جوړیږي. د پوز دا بیان داسې حل راغلی دی نږدې ورځو امریکې په پاکستان ترهګر تنظیمونو پر ضد د سختو کاروایو غږ کړی دی او داسې نه کولو له وجې پاکستان ته یې دړکه ورکړې ده چې ډېر څه به وبیلي. د ISPR مشر وینا وه پاکستان د خپل اړخه ډېر څه کړي دي او اوس د امریکې او افغانستان ذمهواري جوړیږي دوی هم څه وکړي. میجر جنرل آصف غفور یو ځل بیا ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې اتحادی دی او ملګرو ته څوک نوټیس نه ورکوي.
کہ افواج پاکستان دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کرتے رہنا چاہتے ہیں مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم دوستوں سے تنازع نہیں چاہتے مگر پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے.
دوی وی امریکہ ملګری هیواد ته یو اړخه کاروای او نوټس خبرې کوي. دا څنګه ملګرتیا ده او که چېرې د پاکستان سلامتیا باندې څه خبره راغله نو دفاع به کوو. میجر جنرال آصف غفور ویلي دي ضرب عزب نومي پوځي عملیات د حقانی شبکې په شمول ټول ترهګر تنظیمونو پر ضد وو او پاکستان نه به آخري ترهګر هم هغه وخت ختمیږي کله چې دلته میشت ویشت لکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. ISPR مشر ویلي دي د ترهګرو تګ راتګ ادرولو دپاره نه یوازې پاک افغان پولې باندې ازغن تار لګول کیږي بلکې بلوچستان صوبه کې پاک ایران پولې باندې هم د دواړو اړخونو نه د عمل روان دی. د پاکستان او افغانستان ترمنز رابطه زیاتولو په حق له میجر جنرال آصف غفور وای
جو ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ اور کوارڈینیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو سٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن جب آپریشن چل رہے ہیں ٹیررزم پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں وہ سٹیج نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ آئیڈیل ہے.
وی وی پاکستان اور افغانستان پوزونو ترمین رابطے زیادہ اول ضروری دی. دا میجر جنرل آصف غفور وینا وا پاکستان نہ زیاد افغانستان کے دامن خواہش پر دبل یو حیواد نوی. بلوچستان صوبے په حق له دوی زیاتوی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باج و پمینا حکومت هلته د شپېته ارب روپو بجټ نه پروګرام پیل کړی دی او لوی مقصد یې د ترهګرو ختمول دی او هغه عناصر چې بیرونی هیوادونو په وینا کار کوي دا غوی مخه نیول دی. د قبایلي سیمو نه پوځي عملیاتو په نتیجه بې کوره شوي خلکو په هکله دوی ویلي دي شپږ نوي فیصد دا بې کوره خلک بیرته قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته تللي دي. پاکستان کې نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادوف خپل فامیل سره ملاقات په هکله پوز وین ادارې مشر ویلي دي دا ملاقات د سیبیرونی فشار له وجې نه خو انساني همدردۍ تر مخه شوی دی. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د دغه وینا په حق باندې تاسو رپورت زمونږ د همکار زمونږ د سیمې خبريال اورنګزیب خان دا واورېدو. زمونږ سره په سټوډیو کې دا وخت زمونږ همکار بیروز خان صاحب هم ناسته. بیروز صاحب تاسو سلم شوې په خیر علی.
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
بیروز صاحب، میجر جنرال آصف غفور چې نن کومه وینا کړې ده چې دوی د ترهګرې پر ضد جنگ کې قرباني ورکړې دي، نور به د چا لپاره نه جنګي، صرف خپل مفاداتو لپاره به جنگ کوي. د جنرال غفور دغه بیان څه معنی لري؟
دغه بیان خو خوسی بیان هم دی که وته وګورو، ګیلی هم پکې دي، یو قسمه دمکی هم پکې ده، یعنی یو قسمه اختار هم پکې دی. خو خبره دا ده یو کنفیشن پکې دی، هغه دا منل دي چې ګندې پاکستان که تر اوسه کوم جنګونه کړي دي نو دا د بل دپاره کړي دي. یعنی د بل په جنگ کې دی ویلی چې موږ نور نه وردانګو که د بیان ته چې ګورې نور به د چا په جنگ کې نه وردانګو. د دې معنی دا شوه چې د مخکې که د مجاهدینو جنگ کړی دی ضیاء الحق او که بیا وروستو مشرف جنگ کړی دی د طالبانو په ضد باندې، نو پاکستان ګنې د بل جنگ کړی دی یا د امریکې جنگ کړی دی، دا یو قسمه منل دی د دغه په مخکې. او د هغې په هغه کې چې کوم دی، نو پاکستان په ډېرو پاربونو اربونو باندې ډالر هم ګټلي دي که نه، ورانې پکې شوی دی، د افغانستان شوی دی، مړه شوي دي پکې افغانان یا پښتانه په دواړه خواوو چې کوم دي. دا جنګ دا خو ډېر وسیع جنګ دی، لا روان دی. نو په دغې کې د پاکستان خو د بلې یو سیس ته ورته پام پکار دی چې دا د حکومت د یو بل حکومت ته پکار دی چې جواب وي. دا که د امریکا د پاکستان نه کومې غوښتنې دي، نو د پاکستان د حکومت د پاکستان د فورن افیس یعنې د خارجه نه چې د یو فوجي جرنل، خو د دې معنا دا ده چې په دغه ملک کې اختیار، په دغه ملک کې د جنګ کولو اختیار، په دغه ملک کې د جنګ د نه کولو اختیار، د چا سره په خارجه هغه باندې تعلقاتو کې د ملک شاملول او نه شاملول د پاکستان د پوز په لاس کې ده، د پاکستان د پوز په مرزی ده. ځکه د پاکستان د پوز ویان چې کوم دی هغه دومره لوی بیان ورکوي، ګنې په کار دا وه چې دا د پاکستان دغلته یو منتخب حکومت دی، یو پارلیمان دی، دومره لویه فیصله چې کیږي یا یو داسې خبره چې کیږي دا د پارلیمان نه پکار ده چې د دې منظوري وي. بیا د دې الفاظ چې کوم دي هغه ډېر وانول شي، هغه ټکي داسې نه چې داسې بیان ورکړل شي. نو زما خیال دی چې پاکستان د فشار لاندې دی او د پاکستان چې کومې غوښتنې دي هغه لا ښکاري نه چې پاکستان یې مني. نو
بیرو صاحب، د دې وخت ته که وکتلی شي نو ولې اوس یې داسې وایي؟
وخت چې وکتل شي د امریکا د مرستیال صدر مایک پنس چې کله کابل ته تللی و له نږدې ورځو کې، نو دغه لوړ پورې امریکایي چارواکی دی، یعنی مرستیال صدر دی یا وایس پرزیډنټ دی، چې هغه په کابل کې کوم بیان ورکو هغه ډېر نیخ په نیغه پاکستان نه غوښتنې وي. او هغه دا وویل چې هغه وخت تللی دی اوس چې پاکستان به په خپله خاوره باندې تر هغه وروسته ګنې پټ زوینه ورکړي. موږ د پاکستان نه دا غوښتنه کوو چې د دغې ترهګرو ډلو نه دې لاس واخلي، دوی د دې په هیواد کې پټ زوینه نه ورکوي. نو دغه یو ډېر لوی بیان و او دا ښکاري چې د هغې بیان په جواب کې پاکستان د پاکستان پوز یا د پاکستان پوز ویان هغې خبرو ته جواب ویلی دی نیغ په نیغه. او د دې بیان نه دا ښکاري چې پاکستان چې کومه پالیسي د افغانستان دپاره خپله کړې ده هغې چې کوم تر ډېرې مودې را روانه ده، په هغې کې پاکستان هیڅ قسمه څه بدلون نه راوړي. د دې بیان په رڼا کې دا لیدل کېږي چې نړۍ د هغې نه، یا په خصوصي توګه به دا وایو چې امریکا او افغانستان او بیا به هند ووایو چې پاکستان نه دا غوښتنې کوي چې د ترهګرو نه لاس واخلی، او ترهګرې ډلې دي په دغه ملک کې نوره نړۍ مو ته وایي، خو پاکستان وایي چې نشته. نن هم د پاکستان د پوز به ویان ویلي دي چې نشته، پاکستان کې داسې ترهګرې ډلې شته نه، نیټورک نشته، هغه ټکی دا استعمال کړی دی، یعنې داسې قسمه داسې شبکې نشته. نو چې کله دوی دا خبره مني نه، نو د دې معنی داره چې د پاکستان کوم پالیسي ده هغه بدلیږي نه. دا به را روان وخت ګوري چې اوس بیا نوره نړۍ پاکستان ته څه وایي، په څه طریقه د پاکستان نه دغه خپلې غوښتنې پرې ورمني.
ډېره مننه بیرو صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه راډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نهو بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر و شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو خضر من اوریدونکو یو بل مهم راپور ولوري ته ساسو پام راګرځو چې د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2023 لپاره د حج پالیسي اعلان کړی دی او چې تر مخه به د ځل د سرکاري سکیم لاندې یو لکو شل زره او د شخصي سکیم لاندې 950 زره او 210 عازمین حج تر سره کړي. نور تفصیل یې سدی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
اسلام آباد کې د کال 2013 د حج پالیسي اعلان کولو په موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف ویل چې د کال 2013 لپاره د پاکستان حج کوټا 1,01,210 ټاکل شوې ده. د کال 2013 د حج پالیسي د خدوخال وړاندې کولو په موقع د ښاغلي سردار یوسف ویناوه چې د حج سکیم 2013 لپاره د سرکاري سکیم کوټا نور هم سیوا کړې شوې ده او د نوې پالیسي تر مخه به د سرکاري سکیم لاندې 1,00,000 زره او د پرایویټ سکیم لاندې به 1,06,210 عازمین د حج فریضه تر سره کوي.
سرکاري سکیم کے تحت حج درخواستیں 15 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک وصول کی جائیں گی اور انشاءاللہ 26 جنوری 2018 کو قرآن اندازی کی جائے گی. حج درخواستیں مخصوص بینکوں کی نامزد برانچوں میں وصول کی جائیں گی. تمام بینک حج درخواستوں کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو شریعہ اکاؤنٹ میں رکھیں گے.
هغوی د سرکاري سکیم لاندې به د حج خواستونه د 15 جنوري نه تر 23 جنوري پورې وصول کیږي او قراندازي به د جنوري په 26 نیټه کول شي. د حج وزارت د 80 کالو د عمر نه د زیاتو تنانو دپاره د مددګار کسانو کوټه هم 10,000 ته رسولې او د مذهبي چارو وفاقي وزیر ویناوه باید چې مددګار د حج کوونکي تن سره د وینې رشته ولري او زیاته کړه هغه خواست کوونکي چې پرله پسې د تیرو او کالو راهسې ناکام کیږي هغوی کې به د 10,000 خواست کوونکو ټاکنه د جدا قراندازې د لارې کیږي. د مذهبي چارو وزیر د کال 2013 د حج لپاره د خرچو هم حال احوال وړاندې کړو او ویل چې د سرکاري سکیم لاندې به د شمالي ریجن یعنی پنجاب او خیبر پختونخوا نه خرچه 2,80,000 روپۍ، د جنوبي ریجن یعنی کراچۍ، کوټې او سکر لپاره 2,80,000 روپۍ مقرر کړې شوې ده. دغه رنګ د نوې پالیسۍ لاندې د حج میاد د 8 دیرش ورځو نه 1.5 ورځو ته رقم کړی شوی دی.
قربانی کے 13,050 روپے اس حج پیکج کے علاوہ جمع کروانا ہوں گے.
وفاقی وزیر وائی دا قربانی لپارا با 10,050 روپے دا حج پیکج نا علاوہ جمع کول وی. دا سردار یوسف ویناوا چې دا ځل به په هیڅ چا باندې هم د سرکاري سکیم لاندې مفت یا ویړیا حج نشي کولی او هغه تن چا چې د سرکاري سکیم لاندې په جون کې یو ځل حج ادا کړی وي هغه به د کال 2013 په سرکاري سکیم کې د حج خواست ورکولو اهل نه وي او بل هغه کس چا چې په تیرو 3 کلونو کې حج کړی وي نو هغه به هم دا ځل د شخصي سکیم لاندې د حج خواست ورکولو اهل نه وي او یوازې به د زنانو سره تلونکي محرم د دې پابندینا مستثنا وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
یوار بیا ستړي مشي خدر منو ویدونکو او خرغلاست نن د پنځمې یا زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې دی په پښتونخوا کې د محل د مخام شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نیمې بجې شوې دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام.
یوار بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکز باندې د ځانمرګي برید پلا تندرا و مذهبي ترهګر ډلې داعش منلې ده. په حمله کې نږدې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند وایي
شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د تابعان په فرهنګي مرکز باندې لومړی انتحاري برید کېږي. په نیم ساعت وروسته دوه چتپکي ماینونه چې د همدغې فرهنګي مرکز په دېوالو کې دوی فضل شوي وو انفجار کړي.
په پاکستان باندې د ترهګرۍ په لړ کې زیاتېدونکي فشار ته د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي پاکستان ډېر څه کړي دي او نور د هیچا لپاره زیات څه کولی نشي.
وی هاف ډن انف اینڈ وی کین ناٹ ڈو اینی مور فار اینی ون.
د پاکستان په نوی حج تګلار کې د خیبر پختونخوا فاټا او د هواد د نورو شمالي برخو نه حج ته د تونکو یو کس لپاره ټوله خرچه 2,80,000 روپۍ مقرر شوې ده.
قربانی کے 13,050 روپے اس حج پیکج کے علاوہ جمع کروانا ہوں گے.
وفاقی وزیر وائی دا قربانے لپارا با 11,050 روپے دا حج پیکج نا علاوہ جمع کول وی.
سرٹی کی تاسو وابردل وز غواق شئی دا مهم خبرونو لندیز دا.
افغان چارواکي وایي د پایتخت کابل په پلو سوخته سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکز باندې ځانمرګي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او د دېرشو نه زیات نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی وایس اف امریکا سره په خبرو کې پخلی کړی دی چې د شیعه مسلمانانو د تبیان مرکز ځانمرګي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ځای مطبوعاتو تر مخه د شیعه مسلمانانو تبیان ټولنیز او کلتوري مرکز دی چې د ځانمرګي برید پرې شبې دی. داعش تندروه ډلې د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې. افغان صدر اشرف غني د ځانمرګي حملې سخت غندنه کړې او ویلي د افغانستان د سولې دښمنان په داسې ناوړه بریدونو سره خپل مقصدونه نشي ترلاسه کولی.
اخوا د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې امریکا ته داګي ذکر خرخ کړي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې درون قیمت ورکړی دی او نور به د بل چا لپاره جګړې ته نه وردانګي. بلې لورې ته د پاکستان د ټاکنو کمیشن په ګرده هیواد کې کور په کور د رای ورکوونکو د تصدیق عمل پیل کولو پریکړه کړې ده. او بلې خوا ته په انتخابي نظام باندې کار کوونکي یو شخصي تنظیم چارواکي وایي چې د شناختي کارډونو د نشټوالي له کبله یوازې په خیبر پښتونخوا کې شل لکه خزی د رای ورکولو د حق څخه محرومه پاتې دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2018 لپاره حج تګلار اعلان کړی دا چې تر مخه به دا ځل د سرکاري سکیم لاندې 1,00,000 او د شخصي سکیم لاندې 5,00,000 او 9,000 عازمین حج ترسره کوي. اسلام آباد کې د کال 2018 د حج پالیسۍ د اعلان په وخت د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف ویلي د کال 2018 د حج کوټه 1,00,080,000 ټاکل شوې ده.
او افغانستان کې د نه یا آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې روان کال 14 خبریالان او مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد بلل کیږي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وایي دوی به د کوریای جزیره د نیوکلیای وسلو ناپاکولو یو سفارتي حل راوستلو لپاره کوششونه جاري ساتي. د امریکای او روس خارجه وزیرانو دغه اعلان په ټلیفون د خبرو اترو وروسته کړی.
بلې خوا د سوریې لپاره بشري مرستندویو چارواکو ویلي چې د ناروغانو یو بل ګروپ چې اکثریت یې ماشومان دي د کلاباندې ختیځ ګوټو سیمې څخه بهر لیږلی شوي دي. ځینې هغه کسان چې لیږدول شوي دي په سمدستي توګه طبي پاملرنې او درملنې لاندې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په ماشومانو باندې د هغې په کورونو تعلیمي ادارو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپل غبان دی اوري. د پاکستان انتخابی کمیشن فیصله کړې ده چې د راتلونکي عمومي ټاکنو لپاره به 2.3 میلیونه یعنی 3.5 لک په هیواد کې خلک رجسټر کوي. د تفصیلاتو تر مخه د دغه رجسټریشن عمل سرتا رسولو سره به په هیواد کې د ووټ اچونکو شمیره 1.3 میلیونه او 1.4 لک ته ورسی چې د 1 کروڑ نه زیاته ده. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن او د شناختی کارت اداره د هیواد په 15 ضلعو کې د شناختی کارت نه محرومه نارینه او زنانو نمونه ووټرانو په لیست کې اچولو لپاره کمپاین چلوي او په داسې مهال انتخابی کمیشن د 3.5 لک ووټرانو د تصدیق لپاره په ګرد هیواد کې کور په کور د تصدیق عمل پیل کولو پریکړه کړې ده. کم خلک چې شناختی کارت لري خو دوی نمونه د ووټرانو په فهرستونو کې شامل نه دي. دان رسپاړه د دغه پاکستانیانو شمیره تر د 3.5 لک پورې ښایي. اخباری رپورٹ تر مخه په دې اړه د شناختی کارت ادارې لخوا انتخابی کمیشن ته ورکړل شوې شمیرو تر مخه دی کې د پنجاب 1.2 لک خلک شامل دي او دغه شان د سند ایالت 1.3 لک، د خیبر پختونخوا 1.3 لک، د بلوچستان 2.8 لک او د قبایلی علاقو 2.8 لک وګړي شناختی کارت لرلو باوجود د ووټ د حق نه محروم دي. د پاکستان په انتخابی نظام باندې کارکونکي تر 50 تنظیمونو باندې ګډ سازمان فافن یو چارواکي زهیر خټک کور په کور تصدیقي عمل پیل کېدل د شفاف انتخاباتو په لور یو مهم ګام بلي. خو دې زیاتوي چې دې سره هغه اهل ووټرانو رجسټریشن کول هم ډیر ضروري دي څوک چې د شناختی کارت د نشوالي له کبله د ووټ د حق نه محرومه پاتې کیږي او زیاتوي چې په دې کې یوازې د خیبر پختونخوا 1.5 لک زنانه شامل دي.
یو کمپین باکه شروع دی ټول پاکستان کې او دا خبر د حوصله افزا ده چې مونږ درې واړه ادارې یعنی فیصل او دغه الیکشن کمیشن او سینټ د دې حواله سره یو جوینټ سټیټ ډیولپ کړی دا خپل کې لویزان شروع کړی چې یره دا چې کوم مسنګ ډیټا دی وومن ووټر دی چې دا اډریس فور 2018 الیکشن دا تقریبا 2 میلیونه دی نه تقریبا 1.5 لک خزیدي.
د پاکستان انتخابی کمیشن تر مخه کور په کور تصدیقي عمل سره به 9.3 لک مړو ووټرانو نمونه هم د انتخابی فهرستونو نه خارج شي. پاکستان کې راتلونکي کال عام انتخابات کیدونکي دي او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اشاره ورکوي چې دغه انتخابات د راتلونکي کال جون یا جولای میاشت کې کیدلی شي. انتخابی کمیشن دغه انتخاباتو لپاره د رجسټریشن ووټرانو شمیره 1.5 کروڑ ته رسیدو اټکل کوي. د دې ترڅنګ کمیشن د تازه سرشمیرونو د غیر حتمی نتیجو په اساس راتلونکي انتخاباتو نړیوال د ملي اسمبلی نوې حلقه بندو عمل پیل کولو اعلان هم کړی دی. د کومو حلقه بندو د لاندې چې پنجاب ایالت د ملي اسمبلی لپاره د سوکو د کمولو، د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د سوکو د زیاتولو پریکړه شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غبان دی او ری او زو د خبر پښتونخوا بر دیر شرینګل تحصیل ته چرته چی د بلدیاتی انتخاباتو په وخت خزو ته د ووټ اچولو اجازت نه ورکړل شوی. دا د ګلدی یونین تحصیل دی چې په هغه کې د هغه ځای نه چې کوم رپورټونه راغلي چې خلکو ته خاص کر خزو ته په دې کې د ووټ اچولو حق نه ورکړل شوی. تفصیل پی د سیمینه د ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د شیرنګل تحصیل د ګلدی یونین کونسل زمینی ټاکنې څو ورځې وړاندې په ټوله صوبه کې د زمینی ټاکنو په وخت د موسم د خرابۍ له کبله ځنډول شوې او هم په 28 نیټه روانه میاشت په بره او کوز دیر ضلعو کې د مقامي سیاسي ګوندونو ترمنځ د رسمي معاهدې په نتیجه کې ښځو ته د ووټ اچولو اجازه هم نه وه ورکړل شوې چې ورباندې الیکشن کمیشن هم نوټس اخیستی وو. په بره دیر ضلع ګلدی یونین کونسل کې موجود مقامي اوسیدونکو عثمان خیالي ډیور ریډیو سره د خبرو په حال وای د حکومت لخوا د خزو د پاره د بیل اوټ اچولو انتظام نه دی شوی او خزي عمله هم نه دراغلی.
په دې کې د زنانو د پاره هیڅ قسم فراهمي نشته دی. دلته نه د لیډیز سټاپ راغلی دی نه د زنانو د پاره جدا پولینګ بوت ورکړی شوی دی او جید دی علاقې د کلچر متعلق د زنانه خو د نارینه سره ګډوډ ووټ نشي کولای. د دې دګر سم مسله نشته دا تر کوټ نشته چې زنانه الیکشن نه کوي. په لحاظه کې کمزوري ده د ګورنمنت د طرف نه دا نو دی او تدلته کې پراهمي نشته دی. ځان له سټاپ نشته ځان له پولیس سټیشن نشته نو په دغه وجه باندې زنانه دلته ووټ کې په لحاظه هم حصہ نه اخلي. جی
روانه میاشت د دسمبر په 28 نیټه په ټوله صوبه کې یو سل اتیا د مقامی حکومتونو په چوکو باندې ټول ټاکنې شوې. د بردیر ضلع ګلدی یونین کونسل دننه په مجموعي توګه د رجسټرډ اوټونو تعداد 1,000 او 1,000 مخې ته راځي چې پکې 15,000 سړي اوټران په لیستونو کې شامل دي. په دغه سیمو کې صوبایي حلقې پی کې 94 او 95 د جماعت اسلامي د زیات اثر لاندې ګڼل کیږي او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید هم د دغه سیمو سره تعلق لري. د شیرنګل تحصیل ګلدی یونین کونسل د جماعت اسلامي د غړي ظاهر د وجنې نورستو خالی شوی وو او دا وخت په دې یونین کونسل کې د جماعت اسلامي مسلم لیگ نون عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا خپل کاندیدان ودرولي شوی دي. یونین کونسل ګلدی په دوه وارډونو کوزه او برسیمه باندې مشتمل دي چې پکې شعور بارکون ګلدی بیلات تندره برکلی او کتان خیل شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې الیکشن کمشنر پیر مقبول شاوای د زمینی ټاکنو لپاره د خزو او سړو لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی شوی دي.
وخت
د خزو د اوټ نه اچولو نوټس اخستې دي او د الیکشن کمیشن نه د جواب غوښتنه هم کړې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
قدر من اوریدونکو تاسو د ریاض حسین راپور کې واوریدل چې په دیر سیمه کې خزو ته د رای ورکولو حق نه دی ورکول شوی او نه هم ورته کوم مرکزونه جوړ شوی وو. په همدې تړاو زمونږ خبریال ابراهیم شنواری د الیکشن کمیشن د ویاند هارون شنواری سره خبرې کړې دي چې په دې اړه په د پېښور های کورټ کې دا مهال کومې فیصلې روانې دي او د دې ترڅنګ دا چې د خزو ووټرانو لپاره یا رای ورکوونکو لپاره کوم کمپاینونه دوام لري او کوم ګامونه اخیستل شوي دي نور تفصیلی په دغه مرکه کې واورو.
ډیره مننه هارون شنواری صاحب. ځینې پوښتنې راپورته شوې دي په دیر کې چې کوم د لوکل باډیز ټاکنې وشوې په هغه کې داسې تورونه ولګول شو چې هلته ښځو له د ووټ حق نه دی ورکړی شوی. اوس د پېښور های کورټ د دغې الیکشن خلاف د دغو ټاکنو خلاف سټی آرډر ورکړی کوم کې چې تاسو هم یو فریق جوړ کړی شوی ستاسو به څه دریځ یې څه موقف به په دغې باندې
الیکشن کمیشن په دې کې د ډی آر او نه رپورټ راغوښتی او کنسرن زمونږ چې کوم الیکشن افسر دی هغه نه راغوښتی دی. دا رپورټ مونږ ته پرون رارسېدلی دی. الیکشن کمیشن د دې جایزه به اخلي او د دې جایزې اغوستو سره مونږ به فیصله کوي چې دا آیا نل اینډ وایډ ډیکلیئر کی. مطلب دا دا چې دا لږ کتل دي په دې کې نو چونکې الیکشن شوی دی یو دم دا میډیا خبرونه وو بیا دا خبر او شو نو الیکشن کمیشن پہ عمدہ ہے چې مطلب مونږ نه لږ وایډم ډیکلیئر کولای شو دا اختیار را سره شته. بالکل دا مخکې مونږ له ورکیل کې کړو هغه ټایم کې قانون نو اوس الیکشن ایکټ کې دا شته د 10% خو چې ووټ ونه شي هلته دا نه لږ وایډ ډیکلیئر کېدای شي. نو تاسو پته کمیشن یو عدالت دی بغیر های کورټ درجه هم لري نو هغه به دا کیس ټیک اپ کړي ډېر زر او نن سبا په کې به دا
هارون شنواری صاحب دا پاکستان ولسمشر دا ڈیلیمیٹیشن چې کوم ایکٹ وو دا پارلیمان نه چې پاشو هغه معنی خپل دستخط کو دا اوس یو قانون جوړ شو نو دغه نه پس اوس الیکشن کمیشن څومره تیار دی او څومره په دغه ته چمتو دی چې دا راتلونکو ټاکنو لپاره هغه څومره تیارې مکمل کړي او په څومره وخت تاسو ته پکار دی چې دغه ټاکنه ترسره شي.
نوټیفای کېدو ته ډېر پتمه وو پرون زمونږ ډېره ښه ورځ چې دا لا نوټیفای شو له باقاعده نوټیفیکیشن ګذر تلو شو. اوس زمونږ فل سوینګ کې تیاریانې شوې. زمونږ شیډول داسې دی چې د 26 نه لکه نن 28 نو دا 28 نه واخله تر 10 جنوري پورې به مونږ د څلورو چیف سیکشنو نه او د محکمو نه نقشې غوښتي دي دا لکونو کې نقشې د ټول پاکستان اور سره چې کوم دی د پاکستان بیور اف سټیټسټکس نه مونږه لاګوري نتایج د سنتس مردمشماري هغه مونږ خو دا په 10 جنوري پورې راکړي او 10 جنوري نه بیا زمونږ پینځه کمیټې به جوړېږي څلور صوبو لپاره جوړېږي د لیمیټیشن کمیټې او پینځمه کمیټې به د فاټا او د اسلام آباد لپاره مشترکه وي. نو دوی به ټریننګ وشو 15 جنوري نه مونږ کار پیل کړو. نو 15 جنوري نه واخله انشاءاللہ 2018 مئی 3 تاریخ باندې موږ دا حلقه بندې دا لوی کار چې کومه دا موږ سره راسو.
هارون شنواری صاحب کوم طریقې کار چې تاسو بیان کړو دا غې نه موږ آیا دا نتیجه واخلو چې غني راتلونکي ټاکنې چې دی عمومي ټاکنې د 2013 کال اب په خپل وخت چې کوم قانوني ټاکلې شي او میاد دا غې مطابق بو شي.
دا ما چې څو ویل او دا الیکشن کمیشن چې څو تیاریانه تیر شي وي یو نیم کال نه ولسته دی ماجو وي چې موږ د شیډول مطابق ان شاء الله د جولای اخیری هفته یا د اگست پہلا هفته کې 2018 کې به موږ الیکشن کوو. د پر الیکشن کمیشن بالکل چمتو دی او دا حلقه بندي په کې اخیری رکاوټو چې دا پرون وشولو دا لا پاس شول نوټیفای شول اوس موږ شاته نه ګورو.
هارون شنواری صاحب د وایس اف امریکا ډی ریډیو سره ستاسو د خبرو کولو ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځایونه نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هغو ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوی خپور شوی راپور کې راغلی دی چې په ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه شوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو باندې بریدونه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل شویو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې د هغو ماشومانو یادونه شوې ده چې په ټوله نړۍ کې د شخړو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي، لکه په افریقا، منځنی ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ یوکراین کې. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی دی چې په ماشومانو باندې قصدي بریدونه شوي دي، د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل شوی، وژل شوي، ټپي شوي او حتی په جګړو کې ګمارل شوي دي. د یونیسف راپور زیاتوي چې حتی په ماشومانو جنسي تیری شوي دي، په زوره واده شوي، تختول شوي او سختو کارونو ته اړستل شوي دي چې ماشومان یې په فزیکي او ذهني توګه سخت ځپلي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د مرکزي افریقا د ماشومانو په وړاندې ډراماتیک تاوتریخوالی روان دی چې پکې وژل کیږي، جنسي تیری پرې کیږي، تختول کیږي او حتی د ښکېلو غاړو لخوا په جګړو کې ګمارل کیږي. راپور زیاتوي چې په کانګو کې 8.5 لک ماشومان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستل شوي دي او تر 1900 زیات یې د جنوبي سوډان په جګړو کې د سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی دي چې لږ تر لږه 115 ماشومان په جنوبي سوډان، نایجیریا او کمیرون کې په ځانوژونکو بریدونو کې هم کارول شوي دي. یونیسف خپل راپور په دې رانغښتی چې ماشومان وژل شوي، ټپي شوي، له خوراکي توکو او اوبو محروم شوي، تر دې چې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې او نورو ډول ډول ناروغیو او روحي ضربو سره مخامخ شوي دي. راپور وایي د ماشومانو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی په افغانستان، عراق، سوریې، یمن او په جګړه کې په یو شمېر نورو ښکېلو هېوادونو کې ترسره شوی دی.
رانو خدرمن اوریدونکو، دا مهال یو بل بهرنی راپور ولوري ته زو چې د تیر کال کوم چې وزپرې لا ختم نه دی خو په ختمېدو دی. په دې کال کې کله چې د امریکا ولسمشر وټاکل شو ډونالډ ټرمپ، د هغه ترمنځ او د دغه ټاکنو وروسته ډېری خبرې راپورته شولې چې روسیا هم په دې ټاکنو کې او د ټرمپ ګټلو کې ډېر لاس درلودلو، او د دې ترڅنګ د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې سیاسي اړیکې دي د هغې په هکله تاسو سره غواړو تفصیلي معلومات شریکو چې زموږ همکار بختور شاپری راپور تیار کړی، تاسو ته په خپرونې کې وړاندې کوو.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت لومړي کال په اخیری ورځو کې هم د روس سره د څه قسمه ذاتي تعلق ګونګوسي رد کړل. زما د روس سره هیڅ تعلق نشته، دا هر چا ته پته ده. دا د ډیموکراټانو یوه لوبه وه او د انتخاباتو د بیللو یوه بانه هم. د روان کال د جنوري په میاشت کې د صدر ټرمپ د سوګند پورته کولو نه دوه اونۍ وړاندې د ملي استخباراتي ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر د دفتر نه جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د امریکې استخباراتي اداره سی آی اے، د ملي امنیت اداره ان ایس اے او د تحقیقات او وفاقی اداره اف بی آی په دې نتیجه رسیدلی دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ د ګټلو هڅه کړې دي. د دغه ادارو معلومات وایي چې د روس صدر پوتین د هیلری کلینټن د شهرت خرابولو او د هغې په انتخاباتو کې د بایللو لپاره یو مهم چلولو امر ورکړی وو، او دا چې پوتین د ټرمپ د ګټې لپاره په ترجیحي بنیادونو زور لګولی. د امریکایي ایجنسیانو په دغو رپورټونو کانګرس په سمدستي توګه د تحقیقاتو لړۍ پیل کړله، او د مارچ په میاشت کې د اف بی آی ډایرکټر جیمز کامی هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې د دوی ایجنسی هم د روس او ټرمپ د تعلقاتو پلټنې پیل کړې دي. صدر ټرمپ د دغې په ځواب کې په سمدستي توګه د اف بی آی ډایرکټر جیمز کامی د خپلې څوکۍ نه لرې کړو، او د روس په اړه د پلټنو لپاره ځانګړی استازی رابرټ مولر وټاکلو. ښاغلی مولر یو شمیر د ټرمپ د انتخابي مهم چارواکي د روس سره په تعلقاتو کې ککړ موندلې دي. رپورټونه وایي د صدر ټرمپ د روس په اړه په بیانونو او عمل کې لوی توپیر دی. صدر ټرمپ د یوکرین پوځونو ته د روس په لوا جنگیالو په ضد درنه وسله ورکړي، خو په بیانونو کې د روس په ملګرتیا زور اچوي او وایي د روس سره ښه تعلق د امریکې او ګرد نړۍ په ګټه دی.
I received a call from President Putin of Russia thanking our country for the intelligence that our
CIA روس ماته د روس صدر ولادیمیر پوتین فون وکړو. هغه زمونږه د استخباراتي ادارو نه خوشاله و چې زمونږه د استخباراتي معلوماتو په اساس د روس په سنت پیټرزبرګ ښار کې د لوی ترهګر حمله مخه ونیول شو چې په زرګونو خلک به یې وژلې وي. شکر دی چې دغه لوی ځاني زیان بد شو او مونږ له هم دغه څه کول پکار دي. سړونکو وای د صدر ټرمپ هر یو کار به د روس په تناظر کې قتل کیږي، چې دا سبا صدر ټرمپ د روس په ضد د نور کله په نسبت زیات سخت ګامونه اخلي. جیمز کرچیک د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی دی. هغه ځکه د روس په ضد په ښکاره داسې سختي کوي چې خلک په هغه د پوټین سره د تعلق شک ونه کړي. تاسو ګورئ چې په وروستیو کې صدر ترامپ په یوکرین د وسلې د خرڅون منظوري ورکړې ده. دغه کار د صدر اوباما انتظامیې له څو کلونو راهیسې ودرولی و. دغه یو سخت کار و. لکه د لومړي کال په څیر به د صدر ترامپ په دویم کال کې هم د روس سره د تعلقاتو موضوع ښکاره موضوع وي، ځکه چې د دغې تعلق په اړه ځانګړی استازی رابرټ مولر په سختۍ سره پلټنې کوي او صدر ترامپ به یې په ضد هلې ځلې کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. خواجه سرا یا هجلگان په پاکستان کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د دوی سره نه صرف جنسی زور زیاتی کیږي، بلکې په ټولنه کې دوی ته هغه شان په درنه سترګه کتلی کیږي هم نو. دوی وایي چې په میډیا کې هم د دې مسلې په صحیح توګه باندې نه وړاندې کیږي. یو رپورټ پې د پېښور نه د ریډیو خبریال مدثر شارہ کوي.
مطبوعاتو کې د نرخزو یا هجلاګانو ستونزو ته د ځای ورکولو لپاره دغه مشاورتي غونډه بلیو وینز نومي نادولتي ادارې را جوړه کړې وه چې پکې د مدني ټولنو فعالینو، خبریالانو او نرخزو ګډون کولو. په دغه موقع زیاتره هجلاګانو ویل تیرو دوه دریو کالو کې مطبوعاتو د دې ستونزې عامو خلکو او چارواکو ته د رسولو پوره کوشش کړی دی، خو دې ګیله کوله ځینې مطبوعات د دې منفي څېره ښایي او د ټولنې لپاره د دې چې کوم مثبت ګامونه دي هغه د بحث لاندې نراولی. لکه د نرخزو د حقونو یو مبارز قمر نسیم چې په دې حق له ډیو راډیو ته وایي.
الکترونیک میډیا چې کوم دغه خواجه سرا یو خاص طریقې سره پیش کوي چې قلم خینو یا د ګډېدو په حالاتو کې پیش کوي او یا داسې حالات کې چې دې میک اپس کوي، یا مطلب دا دی چې کوم عمره ګډا حواله سرا یا سیکس ورک حواله سرا، نو بنیادی طور باندې مونږ وایو چې اغه شزونه چې کوم خواجه سرا نه خوخی اغه ایمیج دې بدل کړل شي او یو ښه شهري په تور باندې. مثلا دلته مونږ سره کار کون کی خواجه سرا شته چې په سرکاري نوکرو باندې دي یا مختلف کاروبارونه کوي، یا مطلب دا چې ګډا نه کوي، د اغه ژوندونه هم عوامو ناس ته مخې دراشي.
په دغه موخه خواجه سرا ویل مطبوعاتو کې د دې ستونزو ته د ځای ورکول نه پس اوس نه واځي په ملکی کچا بلکې په نړیواله سطح هم د بشري حقوقو مبارزین د سر رابطه کوي، خو مونږ چې د کمو قوانینو او حقوقو په تمو اغلا تر اوسه مونږ نه دي ترلاسه کړی. او د نرخصو د خیبر پښتونخوا صدر فرزانه وای حکومت چې مونږ سره کمې وعده کړې وي اغه تر اوسه نه دي پوره کړې.
2017 کې د نوم خواجه سرا قتل شو، کمخ کې نوم قتل کې لګیا دي او د پولیس تحفظ دې تر اوسه پوره نه دي ملو شوی. ک صحت اغه دې کم چې دی وای د هیلت کارډونه صحت کارډونه دی اغم زموږ ته تر اوسه پوره نه دي ملو. بارو مکه شانتی دی کدی وچ اسپیتالونو کې وارډونه دي نو سپور نه دي ملو. کدی وچ یار تاسو له قانوني تحفظ بدر کو تر اوسه نه ملو. کدی 20 کروڑ زمونږ پن اعلان کړو تر اعلان پورې پاتې شو. اوس پورې حکومت زمونږ سره اصل اسم نه کړي لاس پہله کړو چې زمو خواجه سره 2017 کې نوې قتل شوی.
البته د خیبر پښتونخوا د حکومت ستاینه کوله چې په ډومبي ځل دلته اسمبلی کې د خواجه سره لپاره د یوې پالیسۍ جوړولو اعلان شو. دغه شان مرکزی اسمبلی او سینټ ته هم د خواجه سراو د حقونو دوه بیلونه وړاندې شوي دي او دواړه د کمیټو نه منظور شوي او اسلامي نظریاتي کونسل هم تایید کړی دی. خو دوی ویل نه د معلومه چې د منظورۍ ورکول نه پس ولې د نرخزو لپاره د پالیسۍ اعلان نه کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.